صورت گرفته، ایرانی ها در بس موارد اصلا توجهی نکردن و هیچگاه پاسخگو در برابر دغدغه و نگرانی های نهادهای حقوق بشری هم متاسفانه نبودن.
و یک چیزی که بیشتر جناب سادات، ببخشید که من حرفایتان را قطع میکنم، مهران هم گفت که روزنامه ها و مقامات به یک شکل تفره میرن از این که بگوین الیاس محمدی از افغانستان بوده. چرا به نظرتان چنین است؟
ببینیم، متاسفانه حضور افغان ها خب شک وجود نداره که بسیاری از کارگرایی که در ایران کار میکنن و تابعیت افغانی دارن، اونها به گونه غیرقانونی در اونجا زندگی میکنن و اگر با ویزا هم اونا باشن، متاسفانه حیثیت افغان ها در پیش ایرانی ها به شدت زیر سوال و اونا کمتر متاسفانه به این موضوع توجه میکنن و به قول آقای شاعر ما که میگه بهترین صفتی که گاهی وقتا از برادران ایرانی میشنوی، انمو تخلص پدر سختر به تو میدن. در بسا موارد متاسفانه اهمیت چندان نمیدن و از طرف دیگه هیچگاه در افغانستان دولت وجود نداشته که او بیایه انمو از جایگاه شهروندان دعوا باز کنه و بتانه حقوق از دست رفته افغان ها رو متاسفانه باز پس بگیره. چی در
حال ما در این مورد از فضل محمد حقانی شازدافر حکومت طالبان در تهران هم پرسیدیم، در پاسخ در واتساپ به این که جزئیات بده فشرده نوشته که میخوانم موضوع حقیقت داره، سفارت افغانستان موضوع رو پیگیری میکنه. شما فکر میکنید طالبان واقعا بتانن که موضوع رو پیگیری بکنن؟
ببینیم، این یک ترفندی بوده که همیشه مسئولین افغانستانی در بسا موارد اینا میامدن بیان میکردن، چی در دولت گذشته و چی حالا هم طالبا. حتی کمیسیون های ایجاد میشد در ولایت هرات، وقت مثلا ما در قضیه به رودخانه انداختن تعداد زیادی از افغان ها در هرات کمیسیونی تشکیل شد معاون وزارت دفاع، اما ولی تا به همین امروز ما برایند کار کمیسیون ندیدیم. حالا دولت طالبان هم به خاطر از اینکه بگم که ما در یک دولت مسئولیم و بیایم این اذهان کنم در نزد جامعه، در نزد مردم به نوعی بیان کنم، بیایم همچون ادعای میکنم، شما مطمئن باشیم که هیچ کس پاسخگوی خون الیاس نخواهد بود و الیاس های زیادی در ایران متاسفانه قربانی میشن و اداره طالبان که حالا مسئولیت حکمداری در افغانستان داره و مسئولیت دیپلماتیک افغانستان در دولت جمهوری اسلامی ایران داره، متاسفانه پاسخگویی چندان نخواهند داشت.
تشکر از این، ببینیم که چی خواهد شد. حالا به اساس اطلاعاتی که ما داریم برادرش در ایران است که دادخواهی بکنه، ببینیم، منتظر میمونیم که با کجا خواهد کشید این موضوع دادخواهی هم. خب مهران، پیشتر جناب سادات از کلمه کلیدی بیمه یادآوری کرد. آیا میدونیم که الیاس محمدی بیمه داشته یا نداشته؟
اینطوری که خب روزنامه اعتماد هم اشاره کرده، به نظر میاد که بیمه تعلق نمیگیره، شامل حالش نیست و خب این هم جزو نگرانی هایی هستش که نه تنها برای الیاس، برای خیلی از اتباع افغان که در ایران هستن. و حالا شما به بیمه اشاره کردین، اخیراً سازمان مهاجرت ملی اعلام کرده که به نوعی هم وابسته به دولت هم هستش، اعلام کرده که در صورتی که افغان ها 100 میلیون تومان، یعنی چیزی که ما حساب کردیم 1700 نه تقریبا 1700 دلار میشه، اگر سپرده گذاری کنن در بانک میتونن از بعضی مزایایی مثل مزایای بانکی، بیمه برخوردار بشن. و خب این قضیه بیمه هم که شما اشاره کردید، این رو هم من باید اضافه بکنم که مهر ماه نزدیک به 540 فعال مدنی و حقوق بشری و هنرمند در ایران بیانیه ای رو امضا کردن از داخل ایران و خارج از کشور که از مقامات ایران خواستن که حقوق افغانها رو بهش رسیدگی بکنن، مشکلاتی که دارن به دست موزه پایینشون.
در این مورد بیشتر صحبت میکنیم مهران در ادامه این مثلث. حال از واکنش ها اگر به ما بگویی که این خبر کشته شدن الیاس محمدی چه واکنش هایی را در داخل و بیرون از ایران در پی داشته؟
بله، خب ببینید، الیاس محمدی همونطور که بهتون گفتم با توجه به صحبت هایی که قاتلش داشته، این که گفته که من حامی حکومت بودم و از روی دلسوزی برای حکومت این کار رو انجام داده، و اینکه دو روز قبل از سالگرد انقلاب این اتفاق افتاده، بسیاری از چهره‌های سرشناس ایرانی این اتفاق رو یک قتل حکومتی ازش نام بردن. برای مثال شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل اون رو تشبیه کرده به سرکوب و کشته شدن معترضان ایرانی، و از الیاس به عنوان یک معترض یاد کرده، این که از خود ایرانی هاست و حکومت معترضان رو تاکید کرده که سرکوب میکنه. گوهر عشقی از مادران دادخواه که فرزندش ستار بهشتی 11 سال پیش زیر شکنجه ماموران امنیتی جونش رو از دست داد، علی خامنه ای رو مسئول این قتل دونسته. و خب به نوعی چون میگن این فردی که الیاس رو به پایین هل داده به احتمال خیلی زیاد اطلاعی نداشته که الیاس از اتباع افغانی بوده، خب این یک نوع شاید قتل حکومتی باشه. این واکنش ها بوده. و کلن اکثر کاربرای ایرانی هم در فضای مجازی تعداد خیلی زیادیشون محکوم کردن این اتفاق رو، و حتی خواستار این شدن که پیگیری بشه و برخورد بشه با فردی که الیاس رو به پایین هل داده.
خب جناب سادات، هرچند شما یادآوری کردین، اما تا جایی که میبینیم مناسبات بین طالبان و جمهوری اسلامی پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته ظاهرا دوستانه به نظر میرسه. آیا دو طرف با توجه به چیزهایی که گفتن که پیگیری میکنن و دنبال میکنن این قضیه را، فکر میکنن اهمیت بدن به چنین رویدادهای؟
ببینیم، بدون شک یک رابطه حسنه بین حاکمیت طالبان و دولت جمهوری اسلامی ایران وجود داره، ولی خب همیشه حاکمیت ها در افغانستان کوشش کردن که از بعضی ملاحظات جدی که مسائل حقوقی مردم افغانستان بوده به خاطر جلوگیری از تشنج بیشتر با کشورهای همسایه دست بکشن و به اون متاسفانه توجهی نکنم. این داستان الیاس آخرین داستان نیست و اولین هم نیست. از شبیه به این داستان داستانهای بسیار تلخ زیاد ما داشتیم در زمانی که ما یک دولت انتخابی در افغانستان داشتیم و تمام ساختارهایی که میتونست پای نهادهای بین المللی به مسائل حقوقی بکشانه و دادخواهی کنه از حقوق افغانهای مهاجر در ایران و پاکستان، در اون زمان سکوت معناداری داشتن مسئولین ما. مسلمن که طالبا هم چندان ارجی به این مسائل قائل نمیشن، به خاطری که ما گفتم اگر شما در هرات یا در زون غرب افغانستان زندگی کنیم، روزانه شاهد انتقال چندین جسد از مرز اسلام قلعه، از مرز میلک و نیمروز اینا هستیم که انمی افغانهایی هستم که به سر کار کشته میشن و هیچ نوع بیمه کاری ندارم و هیچ نوع حقوقی از طرف کارفرمایان خود دریافت نمی کنم، و همچنان صدای دادخواهی که فامیلانشان انجام بدن به جای نمیرسه، و اداره طالبان هم در ایران، اداره دیپلماتیک طالبان در ایران از اون ظرفیت دیپلماتیک بالای برخوردار نیست. همه بخشای شاید فعال نباشه، بخشای حقوقی و که بتونم خانواده الیاس در رایزنی با اینها امو حق حقوقی که یک کسی میتونه از همچون مسئله دریافت کنه اون به دست بیارم.
پس با توجه به امو تجربه که شما دارین، سالهای سال در همسایگی ایران در داخل افغانستان کارم کردین در بخش حقوق بشری با مهاجرین، حتما یعنی در تماس هم بودین و اینها، خب چه تأثیر میتونه داشته باشه این خبر بر زندگی جامعه مهاجرین افغان در ایران به نظرتان؟
ببینیم جامعه مهاجر افغانستان مجبور هستن تمام دردها و رنجها و مصیبت‌ها رو تحمل کنن، نان تحقیر پناهندگی بخورن و هر نوع فشاری هم که از سوی دولت ایران بالایشان وارد اونا رو هم در برای خود داشته باشم تا لقمه نان پیدا کنم، و یا از نظر سیاسی اگر مشکلات داخل افغانستان دارن اونا بتونن یک پناهگاه داشته باشم. شما فشارهای روحی روانی بر مهاجرین افغان هر روز در ایران متاسفانه زیاد میشه، هرچند که ما بسیار تشکر میکنیم از جامعه مدنی ایران که همیشه صدای مهاجران افغان در همه موارد بودم، اما فشارهایی که اخیرا ایران بالای مهاجران افغان وارد کرده، از جمله بحثی که قبلا در بین شما و همکار شما مطرح شد، بحث دریافت 100 میلیون تومان از هر فردی که سرپرست خانواده باشه و هر عضو خانواده‌ای که بیشتر از 18 سال عمر داشته باشه، و این یک داستان به شدت تکان دهنده است، به خاطری که خیلی از افغان‌هایی که در ایران زندگی میکنن همچون پول ندارن. با واقعیت به شما بگم خیلی از جوانا اگر 1700 دلار پول داشته باشن اونها در ایران کارگری نمیکنن، شاید اون ببرن اون پول در افغانستان یک تاکسی بخرن، چرخی بگیرن و او به وسیله او کار کنه. اما دولت جمهوری اسلامی ایران همین فشار رنگ گذاشته، امروز خود به هر دری میزنم. دوستایی که در اروپا داریم، چند روز پیش ما جلسه داشتیم، گفتم هر کدوم از اعضای فامیل ما هر روز با ما تماس میگیرن و از ما خواهش میکنم که راهی پیدا کنیم همین پول برای ما فراهم کنیم که ما را از جمهوری اسلامی، از خاک ایران ما را بیرون نکنن. بنابر این جامعه مهاجر افغانستان متاسفانه به خاطر مجبوریت ها، به خاطر وضعیت بدی که در افغانستان حاکمه، به خاطر فرار از فقر و گرسنگی مجبور این تنگناها رو بپذیره، ولو که روزانه حقوقشان تلف شه و الیاس های زیاده را ما از دست بدیم.
تشکر از این جناب سادات. خب پس از بازگشت طالبا و قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، صدها هزار تن از افغانستان و ایران فرار کردند و در این حال ما گزارش های هم داشتیم که تعداد زیادی از مهاجران اخراج هم شدند در این مدت زمان. پس از جار و جنجال بین تهران و طالبان عمدتاً بر سر عقابه ایران از رود هیرمند، شاهد افزایش فشار بر مهاجران افغان در ایران بودیم و ما گزارش های زیاد هم داشتیم در این مورد، از جمله موارد بازداشت و لت و کوب و بدرفتاری و همینطور ممنوعیت کار در برخی از مناطق. اما همونطور که پیشتر خودت به ایران اشاره کردی، شاهد حمایت های هم بودیم از سوی جامعه مدنی ایران از مهاجران افغان. اندکی در این مورد به مخاطبان ما بگو.
بله، همطور که پیشتر هم خدمتون گفتم، تقریبا مهر ماه بود، میشه تقریبا 6 ماه پیش، که 540 فعال مدنی و هنرپیش و فعالین سیاسی دقیقا به همین قضیه بیمه هم اشاره کردند، به دستمزد پایین افغان ها در حوزه کشاورزی ساختمان اشاره کردند و انتقادی هم که کردن از حکومت، گفتن که خب ظرفیت بالایی در این مهاجرین افغان وجود داره که حتی میتونه به نفع اقتصاد ایران باشه اگر سیاست گذاری درستی در قبال مهاجرین افغان صورت بگیره، و کلن خواستار این شدن که با تدوین قانونهای مدرن به روز شده مهاجرت به وضعیت افغانها رسیدگی کنن که بتونن مثل شهروندان دیگه که در ایران هستن از حقوق ابتدایی برخوردار باشن، مثل تحصیل، مثل بیمه، کار، بازنشستگی. و همونطور که کارشناس شما هم اشاره کردن، واقعا فعالین مدنی بارها اینو گوشزد کردن به حکومت ایران که این سیاست رو پیش ببره. در این حال یک بی‌اعتمادی در جامعه ایران نسبت به حکومت وجود داره که این هم کمی کمک کرده به بالا گرفتن این حس متاسفانه مهاجر ستیزی، به خصوص افغان ستیزی در ایران. یکی این که خب با تجربه‌ای که مردم ایران از لشکر فاطمیون داشتن، برای مثال این که از افغان‌ها استفاده کردن، سربازگیری کردن برای لشکر فاطمیون، این حس هم حتی برخی مخالفان حکومت ایران دارن، اونطوری که من رصد کردم در شبکه‌های اجتماعی، که شاید این حضور زیاد مهاجرین به خصوص بعد از روی کار اومدن دوباره طالبان با چراغ سبز حکومت بوده که بخوان شاید از افغان‌ها سوء استفاده بکنن، بخوان برای رأی‌گیری ازشون استفاده بکنن،
مخصوصاً حالا که انتخابات هم نزدیک است، درسته؟
بله، و این بدبینی رو ایجاد کرده، یعنی خود این بی‌اعتمادی به حکومت ایران در داخل ایران هم بی تأثیر نبوده. و خب آمار هم که نگاه میکنید میبینید که خب آمار بیکاری در ایران خیلی بالاست و همینطور آمار خودکشی هم بالا هستش و تورم دوباره نسبت به سال گذشته بهمن ماه آماری که منتشر کردن بیش از 40% بوده. و خب همونطور که در کشورهای دیگه هم شاید دیده باشیم، به گونه دیگر دیدین که همیشه وقتی فقر و بیکاری در کشور وجود داره، اولین گروهی که سرزنش میشن در این مورد مهاجرین هستن و همه اینها به هر حال بی تأثیر نبودن در این اتفاقاتی که در ایران افتاده و به هر حال آگاه سازی هم نیاز هستش که جلوی خیلی از این خشونت هایی که اتفاق افتاده در قبال مهاجرین افغان گرفته بشه.
با این آگاه سازی که مهران گفت چقدر مهم است جناب سادات، شما به عنوان یک فعال حقوق بشر آینده را چگونه بررسی میکنین؟ پیش بینیتون چیست؟
ببینیم، بدون شک جامعه مهاجرین افغان نقش بسیار اساسی در نیروی کار ایران داشتم، هرچند در ایران واقعا مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری به شدت زیاد است، اما افغان ها چاره ندارن، اجرای دیگه وجود نداره برای از این که بتونن کار کنن در افغانستان. بستر کار کلن مسدود شده در 70-80% زمینه ها و اونا مجبور هستن به دنبال نقمه نان باشن. اما یک موضوعی که حقیقتا وجود داره، ما نیروهای مدنی و حقوق بشری زیاد در هر دو کشور، در ایران و افغانستان داریم، اما از آن جایی که بسیاری از فعالیت‌های حقوق بشری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران هم شناخته نمیشه، به رسمیت شناخته نمیشه و در افغانستان هم تمام نهادها منحل هستند، دادخواهی‌های بسیار زیادی هم که تا حال صورت گرفته متاسفانه ثمر بخش نبوده. به هر حال جامعه ایران با مهاجرین کدام مشکل خاصی نداره، جز از موارد اندکی که حامیان نظام هستند. خوشبختانه همیشه وقت شما پای صحبت ها و درد دل های مهاجران می نشینیم، حتی دور از چشم دولت ایران کارفرمایان برای کارگرای افغان کار میدن، فرصت کاری ایجاد میکنن تا اونها بتانم برای خود لقمه نان در بیارم. اما خب مشکلات سیاسی و برخوردهای سیاسی با جامعه مهاجرین همیشه یک بحثی بوده که دولت ها کوشش میکنم از او سود ببرم و منفعت‌جویی های خود در موارد خاصی داشته باشم. از جمله شکی وجود نداره که سختگیری های اخیر بر علیه مهاجران رابطه بسیار مهمی با بحث عقابه ایران از هلمند هم میتونه داشته باشه، تا طالبان قانع کنه که بعضی خواسته و مطالبات جمهوری اسلامی ایران پاسخگو باشن.
سید اشرف سادات که سالهای سال در بخش حقوق بشر در هرات همسایه ایران فعالیت کرده، و مهران کریمی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی سازاد، سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.
دول سنو او واکمنو ترمنز پل
15 شپاگ نشتیگی ماشونه نه دی اخیسته مالی وزاره سکوم مستون زداری ات زر تا زر خال که
ده سیان گالو شخ
کنده خزه ایما غوا می مال می طول می در بدر رسو
ل اوریدون کو اوریدون کو تا
من خپل دیر ل دی ازادی را دی نل دکری دی زان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دار او کګل نه ما و د ازادی را دی او ته سرو زور می دال ور کړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د آزادی ملمه.
السلام علیکم. د آزادی ملمه په دې پروګرام کې مو محمد اجمل خرم ملمه کړی چې په افغانستان کې د خپلو لومړنیو منځنیو او لوړو زده کړو له بشپړوي وروسته جاپان ته لاړ او هلته په هیروشیما پانتون کې د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپله دکترا بشپړه کړه او اوس یې په یوه اداره کې کار هم پیل کړی دی. ښاغلی خورم وایي چې د تعلیمي نظام د عصري کولو لپاره زیات پلانونه او پروګرامونه لري. که څوک ورڅخه وغواړي کولی سي چې خپلې تجربې ورسره شریکې کړي. نن مو په دې پروګرام کې میلمه کړی او پیل کې دا پوښتنه ورڅخه کوم چې ښاغلی خورم ولې مو په تعلیمي برخه کې دکترا وکړه؟
مننه سالی صاحب. اول سر کې تاسو ته او تاسو د لارې د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او خوښیم چې تاسو سم مخاطب یم او تاسو د لارې د اوریدونکو سره خپل معلومات شریکوم. ما ځکه په تعلیمي نظام باندې یا په ایجوکیشن باندې خپله دکترا وکړله چې زموږ په هیواد کې تعلیمي نظام کې ډېر مشکلات دي. د بېلګې په توګه د معلمینو معاشونه کم دي، دی سم اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، همچنان انټرنیټ ستونزه لري، نور په لسهاوو مشکلات دي، معاشونه یې کم دي.
خورم صاحب، تاسو چې کله دکترا بشپړه کړه بیا مو د افغانستان اوسني تعلیمي نصاب یا تعلیمي نظام ته کتنه وکړه، څه ستاسو په نظر داسې شیان موموندل چې په افغانستان کې ستاسو په نظر بدلون او عصري کېدو ته اړتیا لري؟
زما څېړنه بالخصوصا په دغې نقطه باندې وه چې موږ څنګه کولای شو چې استادان تشویق کړو چې دی په خپلو دندو کې پاتې شي. لکه تاسو ته چې معلومات دی، په لسهاوو استادان خپل وظایف پرېږدي. یا استاذي هغه مسلک دی چې کله چې یو څوک فارغېږي د مکتب یا د یونیورسټۍ نه، دی غواړي چې نور وظایف اشغال کړي یا نور وظایفو ته لاره پیدا کړي. او وروستی مسلک یا وروستی دنده کله چې دی په نورو بخشو کې وظیفه پیدا نه کړي، دی به استاذۍ ته راځي. نه دې مشکل د حل په خاطر باندې چې څرنګه موږ استادان تشویق کو وای هڅو چې دی په خپلو وظایفو کې پاتې شي، ما په دې باندې فوکس وکړل چې کوم فاکتورونه دي یا کومې لارې دي چې موږ استادان په هغه باندې هڅولی شو. او هغه زه د بېلګې په توګه تاسو ته یادونه کولی شم چې په هغو کې معاش و یا د کلاسونو تعداد و چې استاد باید په ورځ کې څومره ټولګیو ته تدریس ورکړي او څومره د ورځې څومره ساعته کار وکړي. دغه پکیج و چې موږ استادانو ته په اصطلاح ورکړل او دوی خپل چویسونه پکې وکړل. استادانو بیا وروسته انتخاب کړل چې موږ په څه باندې تشویقیږو.
بله خورم صاحب، په دې وروستیو کې راپورونه و چې د پانتون یوازې په سلګونو استاد افغانستان په دې تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې ووتل. دغه موضوع څومره ستاسو په نظر یو جدي ده چې په افغانستان کې مخکې هم د استادانو د کمی ستونزه وه چې کله ناکله به بهرني استادان راتلل د تدریس لپاره، د لوړ زده کړو د تدریس لپاره، او اوس چې دغسې خپله دغه تکړه روزل شوي افغان استادان د افغانستان ووځي، دا څومره یو جدي موضوع ده ستاسو په نظر؟
بالکل، دغه یو ډېر غټه ستونزه ده په افغانستان کې. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د څلوېښتو کلو په شاوخوا کې همیش تحولات چې راغلي دي، نو بیا تعلیمي نظام هم د تحولاتو نه د اغېزو نه خوندي نه دی پاتې شوی. نو دا نه تنها په اوسنی شرایطو کې، په مخکینیو لسهاوو کلونو کې دا یوه ډېره غټه ستونزه ده چې کله استادان وروزل شي، هغه استادان بیا دندې پرېږدي، په هغې باندې دولت ډېر مصارف کړي. او تاسو ته معلومه ده چې اکثر استادان د لوړ زده کړو د وزارت لخوا نه بهرنۍ هیوادونو ته لیږل کیږي، نو هغه بیا بیرته هیواد ته نه ګرځي. او که هیواد ته هم ګرځي، بیا دی په دې لټه کې وي چې بیرته بیرون ته لاره پیدا کړي. نو دا یوه ډېره غټه ستونزه ده، چون چې په لوړو زده کړو کې یا پوهنتون په دوره کې تخنیکي مضامین زخته زیات دي. نو هر سړی بیا نه شي کولای چې مثال د ریاضي کتاب یو غیر متخصص شخص ورته تدریس کړي. دا یوه غټه ستونزه ده او اوس هم پیلان د دې مشکل سره مواجه یو.
بلې، په نورو نړۍ کې استاد چې بیخي زیات امتیازونه لري، هغومره په شوق سره تدریس کوي. په افغانستان کې د استادانو د
امتیازونو زیاتولو د لپاره د دوی د هڅونې د لپاره فکر کوي چې تعلیمي نظام کې څه تغیرات راغلي دي؟
په ټوله کې د پخواني تاریخ نه چې مطالعه شي، نو هر نظام چې راغلی دی هغې خپل نصاب ته تغیر ورکړی دی، په تعلیمي نظام کې ځینې تغیرات راوستلي دي چې دا په خپل زمن کې یو غټه ستونزه ده. بیرته هغه کار د صفر نه شروع شوی، که یو وخت کې پیشرفت شوی وي، استادان په بخش کې ټریننګ شوی وي، بیرته هغه تعلیمي نظام بدلیږي یا تعلیمي سیستم بدلیږي، بیا هغو ته نوي استادان په کار دي، د نوي تخصص سره، د نوو نوآوریو سره. نو دا مشکل داسې دی چې کله تعلیمي نظام بدلیږي نو دا یو ډېره غټه ستونزه محسوسیږي، او استادان بیرته هغو ته نوي استادان په کار دي، او پخواني استادان بیرته د خپلو دندو نه ستړي کېږي، ځکه که دی په غیر مسلکي مضامینو کې تدریس ورکوي په مرور د زمان باندې د دې تشویق ختمیږي.
بله خرم صاحب، یو اساسي بدلون باندې د زیاتو کسانو په نظر په افغانستان کې غور په کار دی په تعلیمي نظام کې، ستاسو په نظر څه باید اوسي چې افغانستان په تعلیمي او تحصیلي برخه کې د نړۍ د اوسنیو غوښتنو ځواب وویلی سي؟
په دې برخه کې دا ډېر یو مهم سوال دی. څنګه چې مخکې ما یادوري وکړله چې پخوانیو جنګونو او تحولاتو هېواد د ګڼو ستونزو سره مواجه کړی دی، چې تعلیمي نظام هم د هغې یوه برخه تشکیلوي، هغه ستاندردونه د نړۍ ډېر لوړ دي. په دې وروستیو تقریبا دیرشو یا شلو کلونو په شاوخوا کې ځینې تحولات راغلي وو، استادان د لوړ زده کړو وزارت، د پوهنې د وزارت لخوا خارج ته، بهرنۍ هېوادونو ته، بالخصوصا جاپان او داسې نورو مملکتونو ته د تعلیم لپاره لیږل شوي وو، او هغو هغه نوې زده کړې یا د میتودونو لارې زده کړې وې، هغو یو ډېر مهم تحولات راوستل، او هغه بیرته افغانستان ته چې وګرځېدل بیرته یې نوي لیکچرونه جوړ کړل، بیرته یې نوي میتودونه شاګردانو ته ورکول. چې دغه پروسه که چېرته دوامداره ساتل شوې وای، دا د دې ستونزې د حل دپاره یوه مناسبه لاره وه زما په نظر باندې.
او افغانستان چې په دغه اوسني وضعیت کې چې اوس روان دی، که دغسې فکر کوي چې څه وخت دوام کوي څه به اوسي، خصوصا همدغه ستاسو د مسلک یا ستاسو د دې شوق اړوند برخه کې، په تعلیمي برخه کې به څه فکر کوي، کوم شیان افغانستان د لاسه ورکړي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې خپله بشري قوه یو ډېر غټ مهم فکتور دی په یوه نړۍ کې یا په یوه هېواد کې. ډېره مهمه خبره په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره دا ده چې دی خپل کادرونه وساتي، متخصص استادان وهڅوي، هغو ته ښه معاشونه ورکړي، او هغو ته داسې لارې چارې وسنجوي چې هغو ته د تشویق د هغو د هڅونو سبب وګرځي، دی ته هغه تخصصي مضمونونه ورکړي شي. او په ټوله کې چون چې تعلیمي بخش یو ډېر تخصصي بخش دی، چې په خپله متخصص شخص چې هغو لااقل په یوه مسلک کې، که د ایجوکیشن په بخش کې راشو، او که د حقوقو په بخش کې راشو، او که د انجینیری په بخش کې وي، که د طب په بخش کې وي یا څانګه کې وي، نو هماغه متخصص شخص د هغو په راس کې راشي. مثال په توګه د طب رئیس باید، د طب د پوهنځي رئیس باید یو طبي ډاکټر واوسي چې لااقل د هغو تحصیلات په دکترا په سطح باندې وي، او د دکترا په یوه داسې مملکت کې کړي وي چې هغه په نړیوال ستاندرد باندې برابر وي. په هغه نږدې مملکتونو کې چې موږ همسایه هېوادونه دي، هغه هم یو ستاندرد ورته ونه نیسي، یو داسې سړی راشي چې هغو لااقل په یوه ډېر معتبر پوهنتون کې درس ویلی وي، ښه د ریسرچ سره، ښه د هغو مسلک سره ښه آشنا وي، هغه په راست اداره کې راشي. او همچنان استادان هم په همدې شکل باندې د ریاضي په بخش کې هغه شخص تدریس شاګردانو ته ورکړي چې هغه ریاضیدان واوسي، او د هغو لااقل زده کړې ته لیسانس او ماسټرۍ پورې وي.
بله خرم صاحب، افغانستان فکر کوي چې کافي متخصص کسان لري په داسې وضعیت کې چې اوس د دغه هېواد څخه خلک په وتو دي، چې په هغو کې زیاته برخه د همدغه متخصصو کسانو دا دغه تشه خو ورځ په ورځ پراخېږي، څه فکر کوي چې بالاخره به څه پېښ شي؟
بالکل، دا په اوسنیو شرایطو کې غټ ناورین دی، دا تشه ډکېدل ډېر وخت نیسي. تقریبا هر یو متخصص شخص چې هغه کراشو د تعلیم بخش ته، هغه په تعلیمي څانګه کې هغو یو کلنه تجربه، یو کلنه د ریسرچ دوره تکمیل کړې وي، په هغو باندې غټ مصارف رسي، په هغو باندې دولتونه غټ مصارفات کړي. هغه که چېرته ځي، هغه تشه بیا په کانونو کانونو باندې نه ډکېږي. د افغانستان د تعلیمي نظام مشکل هم دغه دی چې په هغې ځای کې غیر متخصص کسان دی واسطه په واسطه باندې یو مسلک ته ځي او هغه بخش کې د کاپی تجربه نه لري، کاپی د ریسرچ د میتودونو سره د بلاتیا نه لري، د زده کوونکو د بیهیویر سره یا د رواني حالت سره د هیڅ تجربه نه لري. نو دا تشه په مجموع کې ډېر کېدل په اوسنیو شرایطو کې یا په راتلونکي کلونو کې یوه ډېره غټه تشه حسابیږي چې د تعلیمي نظام به د دې مشکل نه کړیږي او راتلونکي اغیزې به دا وي چې زموږ مریضان به بیا بهرنیو هیوادونو ته تداوی لپاره ځي او انجینران به په همدې شکل باندې د کار زمینه به نوي ورته وځي به د مملکت نه. نو دا ډېر غټ اغیزې ډېرې منفي دي.
بله خورم صاحب، په افغانستان کې د ښځینه متخصصو کسانو دغه راز ښځینه استادانو د کموالي موضوع له کلونو راهیسې مطرح ده. اوس به دغه ستونزه لا پسې پراخوي چې په افغانستان کې ښځې نه تحصیل کولی سي، نه کار کولی سي، نه تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم. ستاسو رشته چې همدغه تعلیم ده، دغه اړخ ته پام کول څومره مهم دي د ښځینه استادانو او د ښځینه متخصصو کسانو د روزنې اړخ ته؟
دا موضوع هم همچنان ډیره مهمه ده. کدا په یو ډیر ساده مثال کې واضح کړو چې موږ ګورو چې موږ جنوبي ولایتونو کې، په مرکزی ولایتونو کې، یا همچنان په شمالي لری پاتې ولایتونو کې چې هغه د مرکز نه پر ډیر لری فاصله باندې واقع دي، هغه که چیرته یو ښځینه مریض ولري هغه کابل ته راوړي، نو د هغو ځای نه تقریبا په ساعتونو ساعتونو د موټرو مزل دی او دلته په ډیرو مشکلاتو کې رسي، کابل کې ځای نه لري، اقتصادي مشکلات ټولو وطنوالو ته معلوم دي. نو په ټوله کې د دې یو نمونه یا د مثال په شکل باندې دا موږ برچسته کولای شو چې دا په دغو ډېر لانګ ټرم کې یا په ډېر شارټ ټرم کې دغه تاثیرات او اغیزې دي چې که چیرته موږ د طب په بخش کې مثال تعلیمي کسان ونه لرو، طبي ډاکټري ونه لرو، نو هغه مجبوره دی بیا هغه نارینه ډاکټر ته ځي او دا د موږ د کلچر سم څه په تضاد کې موضوع ده. نو که چیرته دغه یو ساده مثال ته موږ وګورو، نو دې نه معلومیږي چې دې ته یو شرط ضرورت دی او دې ته به زمینه مساعده شي چې متخصص طبي ډاکتران ښځینه ولرو او په نورو بخشو کې همچنان.
خورم صاحب، ځینې غیر دولتي بنسټونه په نړۍ کې شته چې غواړي په دغه سي پرمختیايي هیوادونو کې د ښځینه متخصصانو د روزنې په برخه کې کار وکړي. ستاسو غوښتنه څه ده چې دغه ادارې څنګه کولی سي له افغانستان ځینې متخصصې ښځې د روزنې لپاره نورو هیوادونو ته بوځي چې دوی وکولی سي خپلې لوړې زده کړې وکړي او په بېلابېلو رشتو کې بالاخره افغانستان یو څه لاسته راوړنه ولري؟
د دې ستونزې د حل لپاره زما په نظر باندې که چیرته په داخل کې زمینه سازی د دی وشي او هغه ته کاپی ظرفیت لرو، په هیواد کې کاپی د تعلیمي بخش کې متخصص استادان لرو او مخکې غوته کار شوی و، نو ډیره مهمه اما په نظر باندې مهمه مسله دا ده چې هغه ته تقریبا 1.5 میلیون خلک اوسیږي، نو په 1.5 میلیون کې تقریبا نیمایی ښځې تشکیلوي. که چیرته هغه ته په داخل کې د اپورچونیټي ورکړل شي، په داخل کې دغه دیته دغه زمینه مساعده شي چې هغه ته زده کړې وکړي، دا به ډیره بهتره وي. په خارج کې بلخصوصا بعضې جوګانې او بعضې تعلیمي ادارې دیته زمینه مساعده وي، خو هغه خلک چې هغه بیا د ټولو د وختونو کفایت ورته کفایت نه کوي او بعضې خلک چې هغه غواړي مثال په طب کې چې ډیره یوه مهمه تخصصی رشته ده او په هر شبخانه کې په افغانستان کې زنانه یا خانم میرمن ته ضرورت ده، اینو دا تشه امکان نه لري چې خارج کې په تعلیم باندې ډکه شي، ما په نظر باندې که چیرته په داخل کې دې ته زمینه مساعده نشي.
ښاغلی خورم، په تعلیمي برخه کې ولې تل د ولایتونو او مرکز ترمنځ د سویې له مخې یو لوی توپیر موجود و؟ عین نصاب په افغانستان کې عملي کېده، عین تعلیمي نظام و په هغه ځای کې مستازان و په کابل یا مرکز کې هم، ولې دغسې یو توپیر موجود و ستاسو په نظر؟
دا مسله راځي دې ته چې متاسفانه د افغانستان د تعلیمي بنسټونه یا په ټولو کې د تشکیلات چې دي، دا په انګلیسي کې موږ ورته ټاپ ډاون ورته ویلی شو، د یعنی احکام خستل کېږي د پورته نه کار ته رسي، او په نور نړۍ کې اکثره تعلیمی ادارې پانتونونه چې دي هغه خپل پالیسی جوړوي، خپل بجټ لري، او خپل هغه استادان هایر کوي یا استادان استخداموي. چې دا مسله په افغانستان کې متاسفانه د ډېر سنټرالایز سیستم دی، ډېر سنټرالایز په دې معنا باندې چې هغه ټول کنټرولېږي د مرکز د خوانه، کابل د خوانه، بیا د ولایت د خوانه. نو هر مکتب یا ښوونځي ته دا دومره صلاحیت نه دی ورکړ شوی چې دی خپله استادان ښه استادان استخدام کړي او ښه استادان ونیسي او ښه ماشونه ورکړي. نو په همدې اساس باندې لرفات ولایتونه د دې نه اغېزمن شوي دي. او بله مسله دا ده چې لکه تاسو ته چې معلومه ده، ځوانان او هغه خلک چې ښه استعدادونه لري یا ښه تعلیمات یې کړي، بیا کابل ته رسي، هغه بیا نور ولایتونو ته نسي، چې دا هم په عین زمن کې یو مشکل دی او یوه ډېره غټه ستونزه ده.
بلې، خرم صاحب، تاسو خپله دکترا په جاپان کې وکړه، کله چې په افغانستان کې پر یوه څوکۍ یوه استاد ته کښېنستئ او کله چې هلته په جاپان کې یو استاد ته پر څوکۍ کښېنستئ، څه بدل و؟
صالح صاحب، ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا اکثره خلک یا د ما ملګري یا دوستان چې ما ویني دا پوښتنه مانه مطرح کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې امکان ولري زمانه بعضی استادان در افغانستان خپه شي او حاضرده شي، شاید تاسو رادیو بهار وي. اغل تا سیستم دا و چې په افغانستان کې د استادانو متاسفانه اغه سیستم داسې جوړ شوی و چې شاگرد سره تشدد کېدی، شاگرد به په دې باندې تهدید کېدلو چې زه په تا په امتحان کې ډېرې کمې نمرې درکوم، که چېرته ته ښه درس ونه وایې تا به زه ناکام کړم. بیا کله چې زه جاپان ته لاړم د ماسترۍ دپاره لاړم په 2015 کال کې، نو کله چې ما خپل پریزنټیشن هغلته ارائه کړ، نو استاد ما ته ډېر چکې وویلې او زه یې ډېر تشویق کړم. او هغه زما لومړنی پریزنټیشن بیا وروسته چې ما د خپلې دورې په پای کې وکتلو، په هغو کې په سلهاوو مشکلات و. فقط استاد د دې په خاطر باندې زما سره دغه عمل تکرار کوي یا دا عمل ما سره وکړي چې زه تشویق شم. دا یو ډیر غټ تفاوت دی چې په افغانستان کې زده کوونکي ډیر تهدیدیږي، په نمرو باندې تهدیدیږي، حتی ویل کیږي، او په خارجي نړۍ کې بل خصوصا په جاپان کې د شاګردانو سره ډیره خرابیا کیږي او شاګردان په ډیره خوشحالۍ باندې مکتب ته ځي، په ډیره خوشحالۍ باندې یونیورسيټي ته ځي، پانتونو ته ځي. او دا یو غټ فرق دی که چیرې په ساده الفاظو سره تشریح کړو.
بلی خورم صاحب، اوس خو د انټرنیټ زمانه ده، تقریبا ټوله نړۍ داسې سوې ده لکه یو واحد کلی. کله نه کله ممکن ځینې محصلین له استاد داسې پوښتنه وکړي چې استاد یې په ځواب نه پوهیږي. کله چې یو استاد په یوه پوښتنه نه پوهیږي او نه پوهیږي چې څنګه یې ځواب کې، فکر کوي چې په افغانستان کې خپله دغه نیمګړتیا مني او که خبره همغه ګواښلو دې مسایلو ته وځي؟
دا مسله زه کولای شم په یوه ډېر ساده مثال کې توضیح کړم چې هیوادوالو لپاره ډېره واضح وي. هغه دا چې چیرته ما د استاد نه په جاپان کې د خپل پروفیسور نه پوښتنه کړله چې په دغه موضوع کې ته څه وایې، زه په دې باندې پوهېدلم چې هغې په سلهاوو مقالې لیکلي دي، په لسهاوو کتابونه لیکلي، او په هر څه باندې د هغو علم و، او په هر څه باندې هغه پوهېدلو. خو د هغې تخصص که په ایجوکیشن کې و، بغیر د ایجوکیشن نه یې که په سیاست کې تا پوښتنه ته کړي وایې، هغو به وي چې دا زما اکسپرتي نه ده. اکسپرتي په دې معنا باندې چې دا د ما د تخصص بخش نه دی. نو هر استاد په ډېره علاقه مندۍ باندې وي، که چېرته هغه د تعلیم د بخش متخصص استاد وي، که چېرته ته پوښتنه د انجینیری ته وکړې، هغه وي د ما د اکسپرتي نه ده، دا د ما د تحصیل یا د ما د زده کړو بخش نه دی، هغه سکوپ د ما نه دی. خو متاسفانه په افغانستان کې بیا استادان اکثریت یو ښیو په دې شکل باندې نه دي، او خپله که په هر بخش کې وي دی وایي چې په ټولو مسایلو باندې زموږ آگاهي ده، که هغه استاد د بیولوژي د بخش وي، هغه وایي زه په فزیکم پوهیږم، زه په ریاضیم پوهیږم، زه په هندسم پوهیږم. او که چېرته شاګرد پوښتنه ته وکړي او دی په هغه ځواب باندې پوه نه شي، که چېرته دی په داسې الفاظو باندې ورته ووایي چې زه په فزیک کې زه د بیولوژي متخصص یم، مثال زه په فزیک کې معلومات نه لرم، دا یو ډېر ښه ځواب دی ما په نظر باندې. خو هغلته بیا شاګرد ته ګواښل کیږي چې تا ولې ما نه دا پوښتنه وکړله، یا د ما په مخکې بې ادبي وکړله، چې دا پر روان باندې د شاګرد ډیر منفي تاثیرات لري او دا غیز ډیر وخت پاتې پوره پاتې کیږي.
نو خرم صاحب ستاسو وړاندیز څه دی چې دغه ستونزه څنګه حلیدلی شي بالاخره؟
د دې ستونزې د حل لپاره زما په نظر باندې د پوهنې وزارت، لوړو زده کړو وزارت باید خپل استادان بهرنی هیوادونو ته ولیږي، څو چې د هغې د تعلیمي نظام سره بلدتیا پیدا کړي او هغه وویني، شارټ ټرم ټرینینګونه دوی ته دایر شي، خارجي استادانو ته دعوت ورکړل شي چې دوی ته هغه لاره د میتود د تدریس تشریح کړي او بالخصوص دی وویني چې هغه د خپلو شاګردانو سره څه رقم رفتار کړي. په دې کې به زه یو ډېر لنډ مثال تاسو ته واضح کړم. کله چې زما استاد و، هغه چې کله زما حالت یې د بیرون نه کتلو چې د شاګرد په څه حالت کې دی، کله به چې په ما باندې پوه شو چې د شاګرد اقتصادي مشکل سره مواجه دی، به د دې نه چې ماته ووایي، ماته به وویل چې وای اپرچونیټي ده پوهنتون کې، دلته یو جاب دی پوهنتون کې، یا زما سره کار دی، راځه دلته یو کار وکړه پس دې وخت نه. نو په دې شکل باندې هغه د شاګرد د روان نه، د شاګرد د حالت نه پوهیږي، د شاګرد سره په موخ شکل باندې برخورد کړي، دا یوه ډېره ښه لاره ده چې د اکسچینج پروګرامونه دایر شي او په دې باندې د استادان د نورو مملکتو د استادان زده کړي.
بله ښاغلی خورم، تاسو د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپل دکترا بشپړه کړې ده، د دې لپاره چې خپل تجربه نورو سره شریک کړي، په افغانستان کې خلکو ته تاسو ګټه ورسیږي، څه پلانونه لري، څه به کوي؟
افغانستان خو مخته داسې لکه مایی ته چې اوبه دي، هم دومره ارزښت لري او موږ خپل څه چې زده کړي دي او هیواد په موږ باندې سرمایه ګذاري کړې ده، او کلونه کلونه هغلته موږ د هغو تعلیمي نظام نه موږ ډېر څه زده کړي دي. موږ ځینې نقطونه وکړل خو هغه په مجموع کې خدای وکړي استادان خفه نه شي، خو دا حالت یو ریالیټي ده. نو موږ بالخصوص د هغو استادانو لپاره، ما مخکې یو ریسرچ کړی دی، یو تحقیق کړی دی چې هغه په دې باندې د مرکې په لومړیو کې ما ځینې اشارې ورته وکړلې چې په هغې کې د استادانو حالت دی د افغانستان، چې هغه معاشونه ډېر کم دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د استادانو معاشونه، دا تقریبا زه د خبره د 2018 کال نه مخکې کړم، ځکه زموږ سروې په هغو وخت کې شوي و، د جمهوریت په وخت کې. نو په هغو وخت کې د استادانو معاشونه تقریبا د 6000 په شاوخوا کې شروع کېدل، چې دا ډېر کم معاش دی او استادان په دې باندې د خپل ژوند مالي لګښتونه نشي برآورده کولای، د ګڼو ستونزو سره مواجه دي. نو بیا د هغې تحقیق او د هغو څېړنې نتیجه دا وه چې استادانو ته باید ښه معاشونه ورکړل شي، د کلاس سایز چې دی، تعداد شاګردانو په هر ښوونځي کې کم شي، تعداد کلاسونو چې په هره ورځ کې استاد څومره کلاسونو ته تدریس ورکوي هغه کم شي، او بالخصوص میز او چوکۍ او دا مسایل ورته په نظر کې ونیول شي. زموږ کار د ریسرچرانو په توګه یا د څېړونکو په توګه دا دی چې موږ پالیسۍ دولت ته ښایو یا ورسره شریکوو چې چیرته دا کارونه وشي، نو استادان به خوشحاله وي او د شاګردانو اچیومنت به زیات وي.
بله خورم صاحب، په افغانستان کې زیات ځوانان ممکن غواړي چې خپله دکترا وکړي، هغوی ته څه وایست چې نړیوال پوهنتونونه د افغانستان لپاره کومه سهمیه اوس لري؟
په اوسنیو شرایطو کې بالخصوص د 2001 کال را په دې خوا، د نړۍ تعلقات د افغانستان سره تقریبا ښه شوي دي، او په اوسنیو شرایطو کې هم د افغانستان د پاره سکولرشیپونه دي په مختلفو بخشونو کې، هغه د طب نه ونیسه تر انجینرۍ ته حقوق او ژورنالیزم، په هر بخش کې د دې لپاره سکولرشیپونه ډېر زیات دي. خو مونتا سکالرشیپونه ډیر کمپیټیټیو دي، یعنی ډیر رقابتي دي. نو باید کوم شاګردان یا کوم علاقمندان چې غواړي چې په خارجي یا بهرنی هیوادونو کې زده کړې وکړي، نو هغه باید خپل انګلیسي باندې کار وکړي او په ټولو کې په هغو بخش کې چې دی غواړي چې تخصص وکړي، که هغه هر برخه وي، په هغو کې باید ډیپلی مطالعه وکړي، او بالخصوصا بهرني هیوادونو کې د پانتونونو اکثره کارونه ریسرچ بیستي، نو دوی باید ځنې ابتدایي تحقیقات وکړي، د ابتدایي تحقیقات لار زده کړي، بیا وروسته کېدلی شي چې دکترا او یا ماسترۍ حتی د بچلر په بخش کې کولای شي چې سکالرشیپونه په بهرنیو هیوادونو کې ترلاسه کړي.
محمد اجمل خرم، ډیر مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې مو سره برخه واخیسته، ښکلی خبري مو کړې، خپلې تجربې مو سره شریک کړې، دغه راز خپل وړاندیزونه کور ودان.
مننه صالح صاحب، کور ودان چې تاسو موږ ته دغه چانس راکړل چې خپل تجارب د خپل هیوادوالو سره شریک کړو. مننه.
په انستاګرام کې آزادی رادیو _PA